السلام علیکم او سهار بخیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلس تر د روژې مبارکې میاشتې د طاعتونو او عباداتو د قبلېدو په هیله مو د خبري مجله پیلوو. په خبري راپورونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه دفتر چې طالبان ورباندې په کابل کې حمله کړې د سولې او پخلاینې او له ښځو سره د مرستې په برخو کې کار کوي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده، د غوایي اثور شلمه د مې میاشتې لسمه. د طالبانو او امریکایي هیات د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان د یوې اونۍ په لړ کې له ایران څخه هیواد ته د نږدې 8000 افغانانو د جبري ستنولو خبر ورکوي. د فرانسې او جرمني مشران وایي د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون پر سر د کړکېچ د پراخېدو مخه باید ونیول سي. د طالبانو او امریکایي هیات د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خبرو په دغه پړاو کې دوی د جګړې د ختمولو لپاره ثابت خورو پرمختګ کړی دی. طالبانو د مذاکرو دغه پړاو په ټوله کې مثبت بللی چې دواړو لوریو د یو بل نظریات په حوصلې واورېدل. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلي موږ ډیرو دقیقو جزئیاتو ته داخل سولو او په جزئیاتو کې هر وخت ځینې مسایل او خنډونه وي. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو په دغه پړاو کې د مخکنیو مذاکرو د ترتیب سوي مسودې په اړه بحث وسو. د ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ سوی او هغه مسایل چې پاتې دي د مذاکرو په نورو پړاوونو کې تعقیبیږي. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو شپږم پړاو نه ورځې دوام وکړ، خو په عین حال کې په افغانستان کې حملو هم شدت موندلی و. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د یوې اونۍ په لړ کې له ایران څخه هیواد ته د نږدې 8000 افغانانو د جبري ستنولو خبر ورکوي. IOM په خپل اونیز راپور کې چې پرون خپور سو ویلي چې د شنبه تر ورځې پورې د یوې اونۍ په لړ کې له ایران نږدې 10000 افغانان هیواد ته راستنې سوي دي، خو له دې ډلې 990 کسان د ایران حکومت افغانستان ته اخراج کړی دي. د راپور له مخې د روان میلادي کال له پیله د شنبه تر ورځې له ایران څخه 10,470 افغانان په خپله خوښه ستنې سوي او 18,702 نور په زور ایستل سوي دي. دغه راز د روان میلادي کال له پیله له پاکستان څخه 8,840 افغانان په خپله خوښه هیواد ته ستنې سوي او 1,891 نور په جبري ډول ایستل سوي دي. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن د یوې یو ورځنۍ لوبې یا ODI لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي. ټاکل شوی چې د سکاټلند په ادینبرا ښار کې دغه لوبه د کابل پر وخت نمبشین پر 2 بجو پیل سي. د کرکټ بورډ تخنیکي سلاکار تاج ملوک عالم د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
دغه لوبه د ټیم لپاره په دې باندې مهمه ده چې د لوبغاړو هماهنګي یا کمپلیشن نړیوال جام نه مخکې دې باندې جوړېدای شي او د لوبغاړو د میچ پریکټس هم هغوی ته ډېره ضروري ده.
افغانستان به د جون پر لومړۍ نیټه د کرکټ په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي، خو د دې سیالیو له پیل مخکې 15 تمریناتي مسابقې کوي چې یوه به له سکاټلند، دوی له آیرلند، یوه له پاکستان او یوه له انګلستان سره وي. د فرانسې او جرمني مشران وایي د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر سر د کړکېچ د پراخېدو مخه باید ونیول سي. تهران د چهارشنبه پر ورځ خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې له مخې د خپل اټومي پروګرام پر ځینو محدودیتونو غور کوي، څو د امریکا لخوا د بندیزونو د بیا انفاز له اغېزو ځان وژغوري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د اروپایي ټولنې د سرمشریزې له پیل مخکې خبریالانو ته وویل چې ایران باید په اټومي موافقه کې پاتې سي او اروپایي ټولنه باید د دې لپاره اقدامات وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم وویل چې غواړي د دې کړکېچ د پراخېدو مخه ونیول سي. هغې زیاته کړه تهران باید دې ته غاړه کېږدي چې په اټومي موافقه کې پاتې کېدل یې په خپله ګټه دي. بلخوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې غواړي ایراني مشران تماس ورسره ونیسي یا زنګ ورته ووهي. په داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده، ټرمپ څرګنده کړې چې له ایران سره کړکېچ نه غواړي. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږته لږه اته کسان هغه وخت ووژل سول او 15 نور ټپیان سول چې د بغداد د صدر ښار په یوه مارکیټ کې ځنوژونکي حمله وسوه. د پولیسو یوه لوړ رتبه چارواکي پرون وویل یوه ځانمرګي بریدګر چې انتحاري واسکټ یې اغوستی وو د جمیله مارکیټ هټیو ته نږدې چاودنه وکړه. داعش ډلې په یوه آنلاین اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. حمله پر ځای وخت ماښام پر 6 بجو وسوه چې ګڼ کسان په روژه ماتي بوخت وو. د څو کلونو تر ناامنیو وروسته د بغداد امنیتي وضعیت بهتره سوی، خو بیا هم د دغه ښار په ځینو ساحو کې تروریستي حملې کیږي. په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د متحدانو د بریا 4 اویایمه کلیزه پرون د روسیې په پلازمینه مسکو کې د یوه پوځي پریډ او په لویو ښارونو کې د محفلونو په ترڅ کې ولمنځل سوه. ولسمشر ولادیمیر پوتین، صدر اعظم دیمیتر میدودیف او د قزاقستان پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایوف پرون سهار په مسکو کې د پریډ په مراسمو کې ګډون وکړ. وروسته سلګونه زره کسانو په مسکو کې د کلنی لاریون په لړ کې په دویمه نړیواله جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد د 28 میلیونه ملکي وګړو د مړینې په یاد د درناوي په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر پوتین په خپله وینا کې پوځیانو او مخکښو چارواکو ته په وینا کې وویل چې د نازی جرمني له منګولو د اروپا ازادي اصلا پخوانی شوروي اتحاد اخیستی. منتقدان وایي د ولسمشر پوتین حکومت په وروستیو 2 کلونو کې پر نازی جرمني بریا ته ملي بڼه ورکوي. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونو کې راځي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای هغه دفتر چې طالبان اوربندې د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې حمله وکړه د سولې او پخلاینې په برخه کې همکاري کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران د یوه چارواکي پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشو. د خوست اوسیدونکو وای د برېښنا د ورکولو ژمنه چا ورسره پوره نه کړه.
هغه ژمنه چې ولسمشر له موږ سره کړې وه چې خوست به له برق څخه برخمن وي، نو پس دا خو باید په مکمله توګه سره د برق له دې نعمت څخه برخمن شي.
په بهرني موضوعاتو کې د اروپایي ټولنې مشران وایي چې د ایران د کړکېچ د پراخولو مخه باید ونیول سي. د ژوند رنګونه هم خپرو.
مخکې لاغې نه موږ یو د بل سره ګلکاري خاتم کولې او کوم ورځ نه چې نجاري شروع کړې ده شکر د ډېر خدای ناراضي یم.
تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای کاونټر پارت انټرنیشنل ټولنه چې د چهارشنبه په ورځ پر دفتر د طالبانو لخوا حمله وسوه د سولې او پخلاینې او لښوزو سره د مرستې په برخو کې کار کوي. د کابل په شهر نو سیمه کې د غیر حکومتي ټولنې پر دفتر په برید کې 15 پولیس او 4 نور کسان مړه او 4 ویشتنه ټپیان سول. بلخوا ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې پر شکیل خواوو غږ کړی چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته په تیره بیا د روژې په مبارکه میاشت کې درناوی وکړي. احمد تکل او پدیاړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارت انټرنیشنل ټولنه چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې تمویلوي د نورو فعالیتونو په څنګ کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د خبرو په هڅونه او همدارس ښځو ته د فرصتونو د برابرولو په برخو کې کار کوي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ د کابل په شهرنو سیمه کې د دې مؤسسې پر دفتر وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې ټول 9 کسان چې 15 پولیس 3 ملکی وګړي او 1 ګارد پکې وو ووژل شول او 4 نور کسان ټپیان دي. پر دې سربیره 15 تنه برید کوونکي هم د چارواکو په وینا د افغان ځواکونو په ډزو ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت طالبانو ومنه. د ډلې په یو بیان کې وویل چې کاونټر پارت انټرنیشنل د افغان ځواکونو لپاره د بهرنیو پوځي روزونکو د ګمارنې په چارو کې لاس درلود او دوی د دې مؤسسې فعالیتونه له ډېرې مودې راهیسې څارل. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شو د حمله په کلکه غندلې او ویلي دي د حمله پر هغو اصیلو ارزښتونو بیرحمانه برید دی چې د کاونټر پارت انټرنیشنل په څیر ټولنې د تعلیم او د خلکو د ګډون په نورو برخو کې وړاندې کوي. د کاونټر پارت انټرنیشنل مشر او اجرایه رئیس ان هوداګ ویلی چې برید کوونکو بیګنا ملکی وګړي او د پرمختګ د چارو کارپوهان چې خپل ژوند د خزو ځوانانو او معلولو کسانو په ګډون د افغانستان د تر ټولو بېوزلو خلکو د ښېګڼې ارمان ته وقف کړی دی په نښه کړل. ملګرو ملتونو هم د کاونټر پارټ مؤسسې پر دفتر برید غندلی او ویلی دی چې پر ملکی اهدافو برید هیڅ راز توجیه نه لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم توبی لانزیر په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلی دی چې سکل د روژې مبارکه میاشت په خونړیو جګړو پیل شوه او د دې تشدد بار د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکی وګړو په اوږو دی. په بیان کې د ملګرو ملتونو د چارواکي د افغانستان د جګړې پر خېلو اړخونو غږ کړی چې په تیره په روژه مبارکه کې د ملکی وګړو خوندیتوب په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان کډوالو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر د څرګندونو په وړاندې عکس العمل وشود. د دغه وزارت ویان آزادي راډیو ته وویل د افغان کډوالو موضوع پر ایران د امریکا له بندیزونو سره هیڅ تړاو نه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران له دولت غواړي چې له افغان کډوالو سره د کډوال په سیر چلند وکړي. دغه وزارت په داسې حال کې د افغان کډوالو له کبله غبرګون ښیي چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی په دې وروستیو کې ویلي چې تهران ممکن د بندیزونو د زیاتېدو په صورت کې له افغان کډوالو وغواړي چې له ایران نه ووځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان کډوالو پر ایران د امریکا بندیزونه دوه جلا موضوعګانې دي او د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې له کډوالو سره باید سیاسي چلند ونه شي.
ما با جمهوری اسلامی ایران روابط نیک داریم.
د وویل موږ د ایران له اسلامي جمهوریت سره نیک اړیکې لرو. هیله من یو چې له افغان کډوالو سره د کډوال په توګه چلند وشي. دغه مسأله له بندیزونو سره تړاو نه لري بلکه توپیر لري. مونږ د اډمن یو چې د ایران دولت له دغه مسأله سره مسؤلانه چلند وکړي. د ایران رسمي خبرونه ایرنا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی له قوله راپور ورکړی چې ایران اوس مهال د 3 میلیونو افغان کډوالو کوربه دی چې 2 میلیونو ته د کار اسانتیاوی برابرې دي او په کال کې له 3 نه تر 15 میلیارد یورو پورې له ایران نه وباسي. عراقچی دا هم ویلي د ایران په ښوونځیو کې 2,85,000 زده کوونکي او په پوهنتونونو کې 3,000 محصلان په وړیا توګه درس وایي چې د عراقچی په خبره دا د ایران په زیان تمامیږي. عراقچی دا هم ویلي که بندیزونه پرې اثر وکړي او د تیلو پلورل یې صفر شي بیا نو مجبور دي چې له افغان کډوالو وغواړي چې له ایران نه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه ډیر کړي او د راپورونو له مخې د همدغو اقتصادي فشارونو له امله په دې وروستیو کې په زرګونو افغان کډوال په داوطلبانه توګه له ایران نه وځي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د جناب ردون کوی سیمیسونه خبر او عبد الواحد مدقق لوګر لیکي په خطر کې د مذاکرو برخول وای چې پرمختګ سوی باید نتایج له افغانانو سره شریک شي. شپې جان زدران له خوست خلی کړي د خطر په خبرو کې پسول کې 0.5% پرمختګ نه وینو. قسم زوک له هلمند لیکي د افغانستان پسول کې ایران او پاکستان لوی خان دي او دغه هیوادونه طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي. اسد الله اندړ له میزان ولسوالی لیکلي لطفا د هر امام په مسجد کې د سولې په خاطر دعا وکړي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکلي د افغان حکومت او وسله والو طالبانو څخه هیله کوم چې د روژې مبارک کې په میاشت کې د جنگ څخه لاس واخلي او سوله وکړي. امین خان ایوبی له هلمند لیکلي د هلمند اوبه اویا فیصد ایران ته روانې دي، له 1.5% اوبه څخه استفاده کیږي. اوس به سفیف الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې په یوې غیر دولتي امریکایي مؤسسې د طالبانو د چهارشنبې ورځې د حملې په اړه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې په کابل کې د کاونټر پارټ په مرستندویه مؤسسې د طالبانو لخوا برید له امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرو ته یوه ضربه بللې ده. طالبانو داسې وخت په کابل کې پر یوې امریکایي مؤسسې د برید مسؤلیت ومانه چې د دې ډلې سیاسي غړي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا له مرکچي پلاوي سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانی د یو پخوانی افغان پوځي جنرال عتیق الله مرخیل په حواله لیکلی چې طالبانو د دې حمله په ترسره کولو سره وخود چې په سولې باور نه لري او امریکایانو ته هم پیغام ورکړ چې طالبان د افغان جګړې ګټون کړي. طالبانو د کابل په شهر نو سیمه کې د چهارشنبه د برید مسولیت په غاړه اخیسته. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد کاونټر پارټ مؤسسات ورنه کړی چې په افغانستان کې د خبره د لویدیز تخریبي فعالیتونه مخته وړل. کاونټر پارټ له څه باندې څوارلسو کلونو په افغانستان کې د سولې، د ځوانانو د مشارکت، د پراختیا او د ښځو پرمختیایي چارې مخته وړي. دې ادارې په یو بیان کې لیکلي چې په کابل کې پر دفتر باندې حمله خواشینی کړي. نیویارک ټایمز رسپانی وړاندې لیکلي د طالبانو د برید په نتیجه کې د وژل شویو په مینځ کې د پاملرنې مؤسسې درې غړي هم شامل دي. رسپانی لیکلي د پاملرنې دفتر د کاونټر پارټ د دفتر تر څنګ ده. د کاونټر پارټ کارکونکي د افغان پوځیانو لخوا ژغورل شوي دي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت د پنځمې پورزو ویل د چهارشنبه د برید د وژل شویو شمیر نهو تنو ته لوړ شو او شل تنه ملکیان ټپیان شوي هم دي. پنځو بریدګرو په کاونټر پارټ مؤسسې د چهارشنبه له غرمې وروسته برید پیل کړ او تر شپږو ساعتونو یې له افغان پوځیانو سره جګړه کوله. ګارډین رسپانی د هغه افغان ماشوم په اړه مقاله لیکلی چې خپلې پلاستیکي پښې ته خوښ دی او ګډیږي. پنځه کلن سید رحمان یوازې د اتو میاشتو و چې په لوګر ولایت کې د طالبانو او افغان پوځیانو په یو جنګ کې په مرمۍ ولګید او یوه پښه یې پرې شوه. ګارډین رسپانی لیکلي دا یو له هغو لسهاو زرو افغان ماشومانو دی چې په جنګ کې د بدن غړي پرې شوي. وړاندې راغلي د پلاستیکي پښې د ترلاسه کولو لپاره له ډېرې خوشحالۍ د دغه وړوکي هلک د ګډیدا ویډیوګانو خلک زیات خوشحاله کړي دي. د سید رحمان د خوشحالۍ د ګډه اوله ویډیو د ستر صلیب د کمیټې یو فیزیوتراپیست اخیستی او خبره کړي. د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼو کې هم د سید رحمان ویډیو په لومړی دوه ورځو کې نږدې څلور لکه کسانو لیدلې. ګارډین رسپانه لیکي چې باندې یو میلیون افغانان بیلابیل معلولیت لري. د رسپانه په لیکنه ګڼ د افغانان په څلور لسیزو جګړو کې لټپی کېدو وروسته معلول شوي دي.
د خوست اوسیدونکو وایي چې د افغان حکومت چارواکو دغه ولایت ته د برښنا د لیږد په برخه کې خپل ژمنی نه دی عملي کړی. د هغوی په خبره دغه درې کال کېږي چې چارواکي خوست ته په شپږو یا اتو میاشتو کې د برښنا د لیږد خبره کوي، خو تر اوسه یې کارونه نه دي بشپړ سوي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان په سویل ختیځون کې خوست له هغو ولایتونو دی چې په هره برخه کې پرمختګونه د پام وړ دي. خود برخنا نشتون په دې ولایت کې د کرنې، صنعت او سوداګرۍ د پرمختیا بهیر ورو کړای دی. مدني فعال شفیق لکنوال وایي چې ډیری پرمختګونه دایمي او اساسي برخنا پورې تړلي دي. خود افغان حکومت د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره هم خوست تر اوسه د برخنا نه دی برخمن شوی.
مونږ خوستوال تر اوسه پورې د برق د دغه نعمت صاحب برخیو کتم واده شي وی چې دغه برق په اتو میاشتو کې دینه نه خوستوال ته ورسی، خو متاسفانه تر اوسه پورې نه دی رسیدلی. نو له چارواکو ته هم وختنه هم داده چې څومره زر چې کېدای شي هوا په ګرمې دوده خوستوال ته برق ورسی.
د خوست د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکو بیا دې ته پاندېښنه کړې چې اصلا په اول پړاو کې یادې سیمې د برېښنا د ویش پروګرام کې هم نه دي شاملې. د یووالي او بدلون کاروان د ټولنې مشر عبدالولي واحد زی وایي
پایې چې اوس دلته لګول شوې دي هغه صرف د سو محدودو ولسوالیو او یا د مرکز کې د محدودو کورونو لپاره برېښنا ورکول کېږي. زمونږ هیله دا ده چې دا شبکه پراخه شي او هغه شمنه چې ولسمشر له موږ سره کړې وه چې خوست به له برق څخه برخمن وي، نو پس که ټول خوست نه کېږي حداقل د خوست مرکز خو باید په مکمله توګه چې درې اداري واحد دوندی دا خو باید په مکمله توګه سره د برق له دې نعمت څخه برخمن شي.
بلوري ته د خوست چارواکي وایي د واردات برېښنا په خوا کې د خوست د سپیرې، تڼیو، ګربزو، لکڼو، تریزیو، باک او ځاځي میدان په ولسوالیو کې اتیا زره کورنیو ته د لمریزې برېښنا د برابرولو کار روان دی. خوست والی حریم فیدی وایي
برېښنا یو له مهمو اړتیاو د دې ولایت او د خوستوالو ده. د هغې لپاره چې کوم تخنیکی او ټولنیز ستونزې وي هغه مو ټولې حل کړي دي. نو انشاءالله موږ به د خوست په کچه باندې تر 15,000 کورنیو ته برېښنا رسوو او د دې تر څنګ موږ نور وړاندیزونه هم مرکزي ادارو ته کړي دي تر څو نورو هغو سیمو ته چې برېښنا ته اړتیا لري د سروې ټیمونه راشي.
بل لوري ته د خو سوداګرو او پنګوالو د افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره په کتنو کې بیا بیا ویلي کچیر یاد ولایت برېښنا ولیکدول شي او دوی لپاره زمینه برابر شي هغوی حاضر دي چې هلته د کارخانو او فابریکو په برخه کې د لسګونه میلیونه ډالرو په اندازه پانګونه وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. د اروپایي ټولنې مشران وایي چې د ایران د کړکېچ د پراخولو مخه باید ونیول سي. ایراني چارواکو په روانه اونۍ کې خبرداری ورکړی و چې د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې له مخې له ځینو محدودیتونو څخه پر وتلو غور کوي. بلخوا د امریکا ولسمشر ویلي چې یو ځواکمن او د پیاوړي اقتصاد لرونکی ایران غواړي او امریکا له دې هیواد سره یوه مناسبه معامله کولی سي. جزئیات له احمد تکلنا.
وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې د خپلو ځینو ژمنو په اړه د بیا غور خبر ورکړ، د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د ایران د اټومي موافقې پر سر د کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. تهران د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې له مخې د خپل اټومي پروګرام پر ځینو محدودیتونو غور کوي څو د امریکا لخوا د بندیزونو د بیا انفاز له اغیزو ځان وژغوري. ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د اروپایي ټولنې د سرمشري زیل پایل مخکې خبریالانو ته وویل چې ایران باید په اټومي موافقه کې پاتې شي او اروپایي ټولنه باید د دې لپاره اقدامات وکړي. ماکرون له ایران سره د اټومي موافقې پر لاسلیک کوونکو هیوادونو غږ وکړ چې ځان د دې موافقې پر سر د رامنځته شوي کړکېچ په پراختیا کې له ښکېلېدو وساتي او ډله ییز امنیت ته پاملرنه وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم وویل چې غواړي د دې کړکېچ د پراخېدو مخه ونیول شي. هغې زیاته کړه تهران باید دې ته غاړه کېږدي چې په اټومي موافقه کې پاتې کېدل یې په خپله ګټه دي. میرمن مرکل د اروپایي ټولنې سرمشریزې ته وویل چې له ډیپلوماتیکو لارو د دې کړکېچ د حل هڅو ته به دوام ورکړي. پرون د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی او د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو وویل چې دوی لا هم د ایران د اټومي موافقې ملاتړ کوي خو د ایران ګواښ رد کړ. دوی په یو بیان کې وویل چې د ایران الټیماتوم ردوي خو غوښتنې به یې وارزوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بیان په اړه په غبرګون کې وویل چې اروپایي هیوادونه باید د ایران له اټومي موافقې سره سم خپل مکلفیتونه وپیژني او د امریکا له بندیزونو سره سره له ایران سره اقتصادي اړیکې عادي کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د چهارشنبه په ورځ پر تهران تور ولګاو چې له نړیوالو بډې اخلي. خو ولسمشر ترامپ پرون په سپینه منی کې د څرګندونو پر مهال پرته له دې چې د ایراني چارواکو وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړي وویل دا غواړي چې ایرانی مشران تماس ورسره ونیسي یا زنګ ورته ووهي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنگتن په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده، ترامپ څرګنده کړه چې له ایران سره کړکېچ نه غواړي. ښاغلی ترامپ وویل غواړي چې ایران ځواکمن او پیاوړی هیواد وي، ښه اقتصاد ولري او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه کولای شي په خپلو کې یوه مناسبه معامله وکړي.
آیا د چین 5G ټکنالوژي د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي؟ د نړۍ ډیر شو هیوادونو د رواني میاشتې په پیل کې پر دې چې 5G ټکنالوژي په مسؤون ډول وکارول سي د خبرو لپاره غونډه وکړه. جزئیات له فرشتې جلال زئی څخه.
په اساس کې 5G د سیارې یا موبایل ټکنالوژي تر ټولو پرمختللی ډول دی. دا ټکنالوژي د خلکو ترمنځ د ارتباط د سرعت لپاره ډیره مهمه بلل کیږي. دا ستمه کېده چې د دې ټکنالوژي په مرسته به په نړۍ کې ارتباط او د معلوماتو تبادله زیاته چټکه او اسانه شي. خو له دې سره د هغو شرکتونو چې له 5G ټکنالوژي کار اخلي قدرت هم زیاتیږي. د بیلګې په ډول پاتام د پرمختللي ارتباطي ټکنالوژي یو لوی شرکت دی. د دې شرکت یو چارواکي زوی مروم د ملکن انسټیټیوټ په نړیوال کانفرنس کې وویل چې په امریکا کې د چین د 5G ټکنالوژي فعالیت یو جدي امنیتي تهدید دی. هغه وویل چې د چین حکومت له موبایل ټکنالوژي یا له سیارې ټکنالوژي د جاسوسۍ او د معلوماتو د راغونډولو لپاره کار اخلي.
They put all kind of small هغوی په دې وسایلو کې چنی او خطرناکې پرزې ځای پر ځای کوي. د بحران په وخت کې ارتباط ورسره ټینګولی سي، او که چیرې کړکېچ پیښ سي، چین کولی سي چې ستاسو وسایل په بشپړ ډول فلج کړي یا یې ستاسو د ارتباط شبکې قطع کړي، او دا امریکا ته خطر دی. خو د چین د موبایل ټکنالوژۍ په اړه په یو بل نړیوال کنفرانس کې د چین د خلکو ګوند د سیاسي مشورتي شورا غړي چی هوا تونګ ویلي چې ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي خرد او 5G ټکنالوژي د خلکو د ګټې لپاره ده. دا ټکنالوژي په خلکو کې د جاسوسي لپاره نه ده، بلکې د چین له خلکو سره د مرستې لپاره ده چې خپل عواید زیات کړي او د یو پرمختللي ولس برخه شي. خو د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په رپورټ کې ویل شوي چې د چین حکومت له موبایل اپلیکیشنونو په شینجینګ کې د خلکو د څارنې لپاره کار اخلي. په شینجینګ کې د چین مسلمانان یوغور اوسي. د چین حکومت پر دې مسلمان اقلیت بندیزونه لګولي، په ډلهیز ډول هغوی نیسي او په داسې ځانګړو کمپونو کې اچوي چې توقیف ځایونو ته ورته دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې حتی د هغوی بایومیټریک معلومات، د ډي این اې معلومات او د وینې د ګروپ د څرنګوالي معلومات هم ثبتیږي. د رپورټ په حواله د چین حکومت حتی د اویغورو د حرکت د څارنې لپاره له دې موبایل یا سیارې ټکنالوژۍ کار اخلي. زیات امریکایي چارواکي ویره لري چې د چین حکومت حتی شای له چین بهر هم د خلکو د څارنې او د جاسوسۍ لپاره له دې ټکنالوژي کار واخلي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسد آباد کې ازادي راډیو لا صافه او واضح هوا وري د اف ام 3.5 صفه په یاد لري.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز خبرو. د طالبانو او امریکایي هیات د مذاکرو پر شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید، د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې د یوې اونۍ